بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړی دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست، چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیمه او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي دوستانو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 1/3 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د سفارې له 15 او د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د عمومي ټولنې په غونډه کې پر دغه اژانس د ایران د نیوکو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، اور پسې هم د ایران د اسلامي جمهوریت د ولس د سپیڅلي دفاع د اونۍ په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو. بیا هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د په بنسټ اقتصاد نننۍ مطلب هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روښانه کړی ده د ایران سیاست د سیمې د درستو هیوادونو د مځکنۍ بشپړتیا او ثبات ساتل دي. د پاکستان لومړي وزیر وویل د طالبانو د حکومت د تسلیمولو په باب د ګاونډیو هیوادونو په مشورو سره ډلیزه فیصله کوو. د طالبانو د حکومت مشر د چین، روسیه او پاکستان له ځنګړو استازو سره لیده کته کړي، او د یمن په میلیونونو خلکو د خپل انقلاب د کلیزې په ورځې د خپل ټاټوبي د دفاع لپاره یو ځل بیا تیارسه اعلان کړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د مې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی پرون ناوخته په هغې وینا کې چې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې په 6 اویایمې غونډې کې د ویډیوي کانفرنس له لارې خپره شوي ټینګار کړی، د کانګرس په ودانۍ د امریکا د خلکو د یرغل تاریخ جوړونکو عکسونو خپرېده، او له امریکایي الوتکو څخه د افغانانو د لاندې غورځېدا د تصویرونو خپرېده، له کیپیټل تر کابله نړۍ ته یو پیغام مخابره کړی، او هغه دا چې د امریکا د سلطې نظام هغه که په داخل کې دی او که په بهر کې بې اعتباره دی. د اسلام ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ملتونو د حقوقو خلاف ورزي له بل هر څه د نړۍ سوله او امنیت له خطرې سره مخامخوي ټینګار کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د سیمې د درستو هیوادونو د ځکنې بشپړتیا ساتل دي. آیت الله ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ملتونو استقامت د زبر ځواکونو له قدرت لا پیاوړی دی او نن سبا د لویدیځي هویت تپونکې پروژې ماته خوړلې ده وویل، په تیرو 4 لسیزو کې د امریکا تېروتنه دا وه چې له نړۍ سره د خپل ژوند د رودې د بدلولو په ځای له نړۍ سره د خپل جنگ روده بدلوي. د اسلام ایران ولسمشر په دوام کې وویل د ایران د ملت بایکاټ اول د اټومي پروګرام لا پیلې دا وخت راهیسې نه، او نه حتی د اسلامي انقلاب لا پیل سره پیل شوی، بلکې له 1950 کال یعنی د ایران د تیلو د صنعت د ملي کېدا له وخته پیل شوی د ایران د ملت د ټاکلي حکومت په ضد د پوځي کودتا سبب شوی دی. د امریکایانو او انګریزانو په وسیله بندیز پتیرا بیا د درملو بندیز هغه هم د کرونا په بحران کې د بشریت په ضد ستر جنایت دی. سید ابراهیم رئیسی دغه راز روښانه کړی دا د ایران اسلامي جمهوریت وړاندیز کوي چې د انساني مسلو په توګه د سلامتیا او ژواک چاپیریال د دوو مقولو په معرفي کولو سره د تامین په کړی کې خنډ اچول او هر ډول بندیز ممنوع اعلان شي. هغه وویل دغه راز د ایران د ملت او د هغو میلیونونو کډوالو په نیابت چې د موږ د هیواد میلمانه دي د امریکا د غیر انساني او غیر قانوني بندیزونو دوام په تیره بیا د انسان دوستۍ په شیانو کې په محکومولو سره د امریکایي انساني حقوقو د واقعیت او سمبول په توګه د بشریت په ضد د دغه منظم جنایت تصفیه دا غوښتونکي. د اسلام ایران ولسمشر د خپلې وینا په دوام کې دې ته په اشاره سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژیک تفکر د اسلامي انقلاب د اروخات بنسټګر حضرت امام خمینی په مکتب کې ریښه او د سوچه اسلام مفهوم لري. د عقلانیت د تدبر او د تفکر اسلام هغه سوچه اسلام چې د مقاومت ګټه د هیوادونو له ملي ګټو سره سمون خوري وویل. د حکومتونو د دندو په باب له خبرو کولو پرته د ملتونو د حقوقو خبرې کول د انسانانو حقوق نه پوره کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې خبر په کولو سره چې د موږ سیاست د سیمې د درستو هیوادونو د ځکنې بشپړتیا او د ثبات ساتل دی وویل. که د سوریې او عراق د حکومتونو او ملتونو تر څنګ د ایران قدرت او رول نه وای او که د شهید ابو مهدي المهندس او د شهید جنرال قاسم سلیمانی مجاهدت نه وای نو اوس به د داعش د اروپا د مدیترانې گاونډي توپ ته رسیدلی و. البته داعش به د افراد پلنې تر ټولو وروستۍ څپه نه وي. هغه دغه راز دې ته په اشاره سره چې په یمن کې انساني بحران ډېر اندېښمنوونکی دی او نړۍ باید د بشریت په ضد جنایت په وړاندې خپله چوپتیا ختم کړي ټینګار وکړ. حل لاره د تیریو بې قید او شرط او سملاسي بندیدا د انسان دوستۍ د مرستو د لارې پرانستل او د یمنوالو ترمنځ د رغنده خبرو اترو اسانتیاو برابرول دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې خبرې په ټینګار سره چې د قدس نیواګر رژیم د حکومتي ترهګرۍ تر ټولو سترو تشکیلاتو منظمون کې دی چې ایجنډا یې په غزې او لویدیځي غاړه کې د ماشومانو او ښځو وژل دي وویل. نن سبا هر اړخیزي کلابندۍ غزه د نړۍ په یوه تر ټولو ستر زندان بدله کړې ده. آیت الله ابراهیم رئیسی په دې خبرې په ټینګار سره چې اوس درسته نړۍ او په خپل امریکایان مني چې د ایران له ملت سره د مقابلې پروژه چې په وروستي پړاو کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په شکل او محتوا کې څرګنده شوي او د زیاتره دباو په سیاست او له دغې نړیوالې موافقې څخه د امریکا په خپل سر او غیر قانوني وطنې سره تعقیب شوي په بشپړ ډول یې ماته خوړلې ده وویل. په عین حال کې تر دې دمه د زیاتره ظلم سیاست پرېښودل شوی نه دی. هغه وویل د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس 15 راپورونو خپلو ژمنو ته د ایران پابندي تایید کړې ده خو امریکا خپلو ژمنو ته چې د بندیزونو لغوه کې دا ده عمل نه دی کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ په بیگانه اعلامیه کې چې د سپیڅلې دفاع د اونۍ د درنښت په مناسبت خپره شوي ټینګار کړی بې شکه هغه انقلاب چې د ولس په خالي لاسونو سره البته په خداوندې متعال په توکل او تکیه او د حضرت امام خمینی په هوښیارې او زیرې رهبرۍ سره بریالی شوی و د ویاړمنې سپیڅلې دفاع په پړاو کې د ډاډ او باور ته ورسېده چې هیڅ یو لویدیځي او ختیځي قدرت به نه یوازې د دغه هیواد ملاتړی او ژغورونکی نه وي بلکې یوازې د دوی دښمني او خنډونه دي چې د ایران د ملت او اسلامي نظام په وړاندې تل پاتې او دوامدار دي. په دغه لامې کې ټینګار شوی د اسلامي جمهوري ایران دښمنان چې د سترې شیطانې امریکا او جنایتکار وحشي سیونیست رژیم په رهبرۍ په مختلفو حوزو په تیره بیا د دفاعي اقتصادي او سیمه ییزې حوزې په شمول په مختلفو حوزو کې د اسلامي ایران د پرمختګونو په دوام کې د خنډ جوړولو لپاره د ائتلاف جوړولو سره ناکامې هلې ځلې تجربه کړې دي. پوه شوي دي چې نور به د ایران د ملت په ګونډو کولو لپاره د ملي پوهانو اتلانو فزیکي حسپول ترکیبی او ډول ډول جنگونه غواخونه او دبونه هیڅ کارندواله ونه لري. د دغه اعلامیې په دوام کې ویل شوی دي نن سبا د توغندوی ډرونز دفاعي سیستمونو هوایی سمندري الکترونیکي مځکنې بریاو او توان منیو په چیر د فیصانات او چار بریاو په هر سوی احتمالی گوخونو تا سخت او غاخ ماتون که جواب لپارا د وسلوالو ځواکونو لسونا ډکړی دی. دا دیار لسوان نه پندوسان مریض کال دا وگی دی میاشت پا یو در شما نیتا چه دا نو لسواتی هم میلادی کال دا ستمبر لدو ویشتم نیتی سرا برابر دا دیراک دا وقت صدام دکتاتور تریگر پاوز دا ایران پازید د هر ډول جنگی مارډن او تجهیزاتو په کارولو سره پراخ یرغلونه پیل کړل. د وګړي د میاشتې یو دیرشمه نیټه د ایران په کال هنداره کې د سپیشلی دفاع د اونې پیل دی. دا خبرونه له تهران اوري. د پاکستان لومړی وزیر ویلي لا ګاونډیو هیوادونو سره په مشورې سره به د طالبانو د پرسمیت پیژندنې په با فیصله وکړو. زمو خبریال د دنیا نیوز خبری سایټ لکول راپور راکړ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرونه وخت له بی بی سی خبری چینل سره په خصوصي مرکه کې وویل پاکستان په ځان له سر د طالبانو د حکومت تسلیمولو فیصله نه کوي، بلکې لګاونډیو هیوادونو سره له سلا مشورو وروسته به په ګډه فیصله وکړي. د پاکستان لومړی وزیر په دغه مرکه کې وویل که په افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ نشي نو ممکنه ده په دغه هیواد کې داخلي جنگونه پورته شي او باید افغانستان د ترهګرو د پټنځای په توګه ونه کارول شي چې دا د پاکستان لپاره هم خطر کېدلی شي. د پاکستان لومړی وزیر په نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې طالبانو ته د لا زیات وخت ورکړي او د دوی په اړه دومره زر څه ویل وار مخ کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په ناسته کې پښتون سره له امریکا سره د دوه اړخیزو اړیکو د سیمه ایزو بدلونونو د افغانستان د حالاتو له هندوستان سره د اړیکو او له نړیوالې ټولنې سره د ملګرتیا په باب د پاکستان دریځونه بیان کړل او وی ویل د افغانستان په باس کې د امریکا له نظره د اختلاف دوام په داسې حال کې دی چې تیره اونۍ د هغه امریکایي همڅنګ اسلام آباد طالبانو او د ترهګر عناصرو ته په پناه ورکولو تورن کړی. ویلی دی امریکا له پاکستان سره خپلې اړیکې ارزوي. شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په غونډه کې د افغانستان طالبانو او د خپلو ګټو د تامینولو لپاره د اسلام آباد راتلونکي لرلید په باب هم د مخاطبانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د طالبانو د موقته کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند پرون د افغانستان په چارو کې د چین له استازي شیاو یونګ، د پاکستان د لومړي وزیر له ځانګړي استازي صادق خان او د روسیې ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د افغانستان د تر ټولو وروستیو مهمو بدلونونو په باب کتنه او د نظر تبادله کړي. له بل پلوه د افغانستان د ولس د ژوند وضعیت ډېر بوږنوونکی دی او نړیوالو موسسو اورګانونو د خوراکي او درملیزو موادو د سخت کمښت په باب جدي اندېښنې څرګندې کړي دي. طالبانو د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره نوي کسان منصوب کړي دي. د دې په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبريال را لېږل راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو حکومت د ننګرهار او کونړ ولایتونو لپاره نوي والیان وګمارل. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د کورنۍ چارو وزارت په یو اقدام کې مولوی مزمل د ختیځ زون تنظیم رئیس او د ننګرهار والی او مولوی قاسم د کونړ د والی په توګه ټاکلی دي. دا په څه باندې یو میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلي لومړی وار ده چې په دې کچه لوړ پوړو چارواکو کې بدلون راځي. د کونړ پخوانی والی محمد عثمان ترابي په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ د طبیعي ځنګلونو پر وهلو او پاکستان ته په قاچاق کولو تورن شوی و. د طالبانو مرکزي حکومت د دې تور څېړلو په موخه د کرنې او مالدارۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ او پلاوی کونړ ته واستوه چې کابل ته د پلاوی د سنندو سره سم نوموړی له دندې ګوښه شو. طالب وایان ذبیح الله مجاهد دغه راز لیکلي چې حاجي ناصر د هرات امنیه قومندان، د ننګرهار پخوانی والی شیخ لیدا محمد د ننګرهار امنیه قومندان، مولوي محمد انور د خوست ولایت مرستیال او مولوي محبوب شاه د یاد ولایت د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوي دي. دا مهال د طالبانو د حکومت ټول لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي. طالب مشران وایي دا کار د اوس لپاره د حکومتي ماشین د ګرځېدو په موخه ترسره کړی، خو لا تر اوسه ډېرې داسې حکومتي ادارې شته چې ورځنۍ چارې نه دي پیل شوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
او د یمن په میلیونونو خلکو د دغه هیواد په مختلفو ولایتونو کې د ملي نجات حکومت رهبر عبدالملک الحوثی د تصویرونو او د یمن د بیرغ پرپولو سره د خپل انقلاب کلیزه لمانځلې او په سیمه کې د امریکا د ظالمانه او مستبدو سیاستونو په ضد سخت شعارونه ورکړي. دوی هم دارز د امریکایي او اسرائیلي شیانو د بایکاټولو غوښتنه هم کړې ده. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت نو اوریدونکو سم په وینا کې د اټومي انرژي د نړیوال اجنډا عمومي ټولنې په غونډه کې پر دغه اجنډا د ایران د سختو نیوکو په اړه تبصره دراورو. د ایران اسلامی جمهوریت تل د اټومي انرژي له نړیوال اجنډا سره په لوړه سویه ملګرتیا کړې ده او تهران د دغه اجنډا د وغړي هیواد په توګه هیله لري چې دغه اجنس له سیاسي کړنو ډډه وکړي او خپل خپلواکي بې طرفي او حرفي تخصص دی وساتي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر او د اسلامي ایران د ولسمشر مرستیال محمد اسلامي چې د اټومي انرژي د نړیوال اجنس د عمومي ټولنې په 15مې غونډې کې د ګډون لپاره ویانا ته تللې. د دغه غونډې د فعالیت په لومړۍ ورځ یې د دغه موضوع په مطرح کولو سره ویلي اوس وخت را رسېدلی چې امریکا خپل غلط سیاستونه اصلاح کړي او لومړی د ایران پر ضد ټول بایکاټونه په عملي او اغیز شیندونکي ډول لغوه کړي او د بندیزونو د ختمولو حقیقت هم معلوم شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر دغه راز په دې خبرې په ټینګار سره چې ایران له اټومي وسلو د پاکې سیمې د نوښتګر په توګه د سیونیس رژیم له پټ پوځي اټومي پروګرام خپل جری اندېښنه اعلان کړې ده وویل په 1995 میلادي کال کې د اټومي وسلو د پراختیا او د بندیز تړون NPT د بیا کتنې د کانفرنس د پریکړه لیک له تصویبې ده او دغه راز په 2009 کال کې او په 2010 کال کې د اسرائیلو له ورپسې پروګرامونو سره سره سیونیس رژیم تر دې دمه خپل اټومي تاسیسات او د هغوی فعالیتونه د اټومي انرژي د نړیوال اجنس په سیف ګارډز قانون کې له لیکل شوي مادو سره سم د څارنې لپاره نه دي وړاندې کړي. د دغو مسلو مطرح کول او په اټومي انرژي باندې د اټومي انرژي په نړیوال اجنس باندې د ایران نیوکه د دې خودنه کوي چې په څارنو او د اجنس د پلټونکو د راپورونو په وړاندې کولو کې د دغه اورګان کړچار هم هغه راز یو شمېر شکونه لري او دغه دوه ګڼوالې په اټومي موضوع کې په سیاسي هدفونو سره د ځینو هیوادونو لخوا د چټي د ګانو او حقیقتونو د پټ خودلو سبب شوي. د سعودي عربستان لخوا د ایران په ضد ځینې تورونه په داسې حال کې مطرح شوي چې الخلیج الجدید ورځپاڼې څه موده مخکې په یوه راپور کې لیکلي سعودي عربستان کلونه کېږي چې د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا بلومبرګ ټلویزیون هم د 13 میلادي کال په جون میاشت کې په یوه راپور کې ویلي سعودي عربستان تر دې د اټومي وسلو په جوړولو کې له اټومي پروګرام څخه د نه استفادې په هکله د ډاډ لپاره نړیوال چوکاټونه نه دي منلي. په نړیوالو ادارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی څه موده مخکې په اټومي انرژي نړیوال اجنس غږ کړی و چې د سعودي عربستان د پټ اټومي پروګرام په حق له شفاف سازي وکړي او د اټومي انرژي د نړیوال اجنس غړو ته راپور وړاندې کړي خو په دې حق له کوم راپور خپور شوی نه دی. بل نیوکه چې په اټومي انرژي نړیوال اجنس شوي ده له سیاسي دبونو څخه اغیزمنېدل دي. دغه موضوع د ایران په حق له د اټومي انرژي د نړیوال اجنس د مشر رافائل گروسی په پرونی راپور کې په بشپړ ډول ښکاره و. د دغو شکونو رامنځته کول په داسې شرایطو کې دي چې د اټومي خبرې اترې د امریکا د کار رنګونو په دلیل نتیجې ته نه دي رسېدلي. د اټومي انرژي د نړیوال اجنس لخوا په نورو باندې د خپلې ګرامې د مسؤلیت اچول د موضوع د بدلولو په هدف سره ترسره کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو ټولو کلونو کې د اټومي نړیوالې موافقې په اجرا کې خپل خنیت خودلې دی او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو هیوادونو لخوا د کړچار د بدلېدو لپاره څه د پاسه دوه کاله صبر کړی خو امریکا غلطو سیاستونو بایکټونو ته دوام ورکړ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 د پریکړې خلاف ارزي وکړه او له اټومي نړیوال تړونه ووتله. اټومي انرژي نړیوال اجنس هم له امریکا سره غږمله لا سیاسی کڑچار واټن وانخست او دغه نړیوال ارګان اعتبار ته سخت توان ورسوه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزت منو اوریدونکو د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبې د 1400 هجري لمریز کال د وږي اسومبلې د میاشتې 1 نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د سفر له 15 او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 22 نیټې سره برابره ده. څلور سوه 950 کال مخکې د 943 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 15 نیټه د صفوي بادشاهانو له لړۍ لومړی شاه طهماسب مړ شو او دوهم شاه اسماعیل په څوکۍ کې کېناسته. شاه طهماسب صفوي له 11 کلنۍ څخه بادشاهۍ ته رسېدلې وه چې پس له 450 کاله بادشاهۍ د څو کلونو د ناروغیو په زغملو سره په 15 کلنۍ کې وفات شو. که څه هم شاه طهماسب د فتوحاتو، واکوالي یا هیواد ساتلو او د کفایت له لحاظه د شاه اسماعیل او یا شاه عباس سره د پرتلې وړ نه دي، خو په هر حال د هغه په زمانه کې د ایران له خاورې نه څه کم نه شو او وتوانېده چې د بهرنیو دښمنانو د تیریو څخه مخنیوی وکړي. شاه طهماسب د خپل پاچاهۍ په پیل کې په عیش او عشرت سره مخه کړه، خو د عمر په پخېدو سره وروسته بیا توبه وکړه او له عیاشۍ څخه لاس واخیست او عبادت ته مخه کړه او د اسلامي شاعرو د ساتلو حکمونه صادر کړل. دوه څلوېښت کاله وړاندې د 1909 میلادي کال د سپتمبر په 22 نیټه مسلمان پاکستانی اندیال او عالم علامه ابوالعلی مودودی وفات شو. پاکستانی مسلمان عالم مودودی په 1903 میلادي کال کې په اورنګاباد کې وزیږید او په دینی علومو کې لوړو زده کړو ته دوام ورکړ. هغه په 1922 میلادي کال کې د خپلو دوستانو په ډله ییز مرسته او عوام فکری سره د پاکستان په حیدرآباد کې د ترجمان قرآن په نامه مجله خپره کړه او یو څه وخت هم په هغه سیمه کې د دارالسلام اسلامي ادارې تکړه مدرس و. علامه مودودی د اسلامي نړۍ د یوه اندیال او د هند نیمې وچې د پیاوړي عالم په توګه د دې سیمې د روحانیانو په منځ کې د استکبار پر ضد مبارز او بنسټګر عالم و. هغه په 1941 میلادي کال کې د پاکستان د روحانیانو او خلکو په منځ کې د یوه ځواکمن سیاسي اسلامي تشکل رامنځته کولو په موخه د جماعت اسلامي په نوم یو سیاسي ګوند جوړ کړ. جماعت اسلامي ګوند د پاکستان په تاریخ کې د لومړني منظم سیاسي او اسلامي جوړښت په توګه په پاکستان کې د وهابیت د زیږې څیرې په اشوا کولو او د خلکو په پوهولو او ارشاد کې مهم رول ولوباوه. مودودی په 1953 کال کې د وهابي او قادیانی فرقو په وړاندې د څو لاریونونو د منظمولو له امله زندانی شو. علامه مودودی چې سل سیاسي او اسلامي تالیفات لري، لومړنی ستر اسلامي مرجع ده چې په پاکستان کې د ایران د اسلامي انقلاب څخه خپل ښکاره او غوڅ ملاتړ اعلان کړ. دغه ستر مسلمان عالم بالاخره د 1909 میلادي کال د سپتمبر په 22 نیټه د 80 کالو په عمر سره په لاهور ښار کې وفات شو. یو څلویښت کاله وړاندې د دیارلس سوه نهه پنځوسم لمریز کال د وږي د میاشتې په یو دیرشمه نیټه د عراق د پخواني رژیم پوځ د ایران پر خاوره پراخ هوایي او مځکني بریدونه پیل کړل. د عراق پوځ د دې پراخ تیری له پیله څو میاشتې وړاندې د ایران په سرحدي سیمو تیری ترسره کړل، خو په دې ورځ د عراق د مځکني ځواکونو دولس پلي لښکر او جنګي ټانکونو کنډکونو د ایران په جنوب لویدیځو سرحدونو کې له زر کیلومتره ډیره اوږده جبهه تیری وکړ. د عراق د تیریو په لومړیو ورځو کې د ایران څو ښارونه او په لسګونو سرحدي کلي د عراق له خوا اشغال شول او په سلګونو بېګناه ایراني مېرمنې او ماشومان د صدام د ځانغوښتنې او پراختیا غوښتنې قربانیان شول. له بلې خوا سترو قدرتونو کې د ایران اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره په فارس خلیج سیمه کې خپل ناروا ګټې په خطر کې لیدلې او همدارنګه د سیمې ځینې رژیمونو د صدام په واک کې ستر مالي، پوځي، سیاسي او تبلیغاتي مرستې وکړې، خو په خپله موخه یعنی د ایران د نوي رامنځته شوي جمهوري اسلامي په پرزیدو کې کامیاب نه شول.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدلی شئ. په ایران کې اوسیدونکي پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویژن پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدلی شي.
د ایران سپیشلی دفاع. ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو اوسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لغبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د سپیشل دفاع د اونۍ په مناسبت تاسو ته پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو د اته کلنې سپیشلې دفاع سخت پړاو د تیریګر دښمن د مورچې د یرغل په وړاندې د یوه ملت د دریدا د مهم دوران یادونه کوي چې دغه تیریګر دښمن د ختیځ او لویدیځ له پراخ ملاتړه برخمن وو. د سپیشلې دفاع پړاو له دې نظره د دښمنانو او دسیسو په وړاندې پیاوړي ملاتړ او ارزښمن زیرمه بلل کیږي. د ایران پر ضد د صدام رژیم تپلی جنگ د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه نولس میاشتې وروسته یعنی د 1980 میلادي کال د ستمبر په 28مه پیل شو. صدام رژیم ایران پر ضد په تیریګر جنگ کې د ختیځ او لویدیځ له ملاتړه برخمن وو او ډول ډول ډلوژونکي حتی کیمیاوي وسلې درلودې. ډېر خار د صدام رژیم د توغندیو هدف وګرځیدل او په زرګونو بې ګنا خلک ووژل شول. د ایران سره د نیخ په نیغه تپلی جنگ په پیلیدا سره د دښمنانو لومړنۍ ټاکنه د اسلامي جمهوري نظام نسکورول وو، خو دغه دسیسه بالاخره لاتو کلونو وروسته ماتې وخوړه.
د ایران ملت په بې مثال مقاومت او درېدا سره پستر اتکلن تپلی جنگ کې د صدام رژیم ملاتړ او سلطه پالو قدرتونو او دښمن باندې خپل حقیقي اقتدار نندارې ته وړاندې کړ او ثابت یې کړه چې په هر ځای او هر وخت چې لازم شي د دښمنانو د دسیسو او ګواښونو په وړاندې درېږي. در رهبر ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د سپیشلی دفاع د پړاو د بریا او په بیانولو کې مهمو ټکو ته اشاره کړې ده. هغوی په خپلې وینا کې د سپیشلی دفاع پړاو یو زیرمه وبلله او جوته یې کړه چې له دې سره سره چې د تپلی جنگ معنوي او مادي لګښت زیات وو، خو په اتکلی سپیشلی دفاع پړاو کې د ایرانی ملت بریاوې ډېرې عظیمې دي. د سپیشلی دفاع په اتکلن پړاو کې د ایرانی ملت بریاوې د لګښتونو په وړاندې تنگ ستیاو او مالی اعتباراتو لکه مخت او دیرو مشکلاتو سره سره د نړیوالو قدرتونو د بې ځایه تمو او زور ویونو په وړاندې درېدلې شو. په اتکلین سپیشلی دفاع پړاو کې د ایراني ملت د مقاومت په واسطه په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ډیر فعال ذهنونه او اغیزمن شخصیتونه په خالي لاس په پیاوړي دفاع کلک باور پیدا کړ.
ایزانو د اتکلن سپیشلی دفاع په پړاو کې د ملي غرور او پیوستون روحي ځوانانو ته انګیزه ورکړه چې په شجاعت سره او قدرت سره د دښمن په وړاندې ودرېږي او له هیڅ دښمنه ونه یریږي. د جبهې تر شا لا پیاوړي ولسی ملاتړه برخمنتیا سره د نښتې په ډګر کې د مبارزانو د کمساري مقاومت او تیریګر دښمن د ویستل لپاره د ایراني ملت کلک هوډ د سپیشلی دفاع پړاو د بریالیتوبونو په تحقق کې دوه مهم عنصر وو. په دغه دوران کې د خرمشهر د آزادۍ او سترو فتوحاتو په شان سترې حماسې راوپنځول شوې. د دښمنانو د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او پوځي بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د هیواد لپاره د پایدار امنیت تامینول په سپیشلی دفاع پړاو کې د ایراني ولس د مقاومت لا مهمو بریاو دي. دغه ګواښونه نن که څه هم د سخت جنگ په چوکاټ کې موضعیت نه لري، خو په نرم جنگ کې دښمنان همغه را ستراتیژیک هدف حسابیږي. د زیات نه زیات اقتصادي بایکاټونو تپل، د ایران د پولو شاوخوا د نامنیو رامنځته کول، د سهونیزم نفوذ او په سیمه کې ترهګرۍ د دغه نرم جنگ اوزارونه دي. د ایران اسلامي جمهوریت په اتکلن سپیشلی دفاع کې وښودله چې د امنیت په برخه کې لا هیچ سره تعارف نه لري او په همدې کړچار سره لا ګواښونو سره متناسب خپل پوځي دفاعي قدرت زیات کړی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې ستاسو له درانه حضور رخصت شو، د دغه موضوع یادونه ضروري ګڼو چې د دغه پروګرام او زموږ د نورو پروګرامونو په اړه ستاسو نظرونو ته ډیر اهمیت ورکوو. نو تاسو هم مهرباني وکړئ او خپل نظرونه، نیوکې او وړاندیزونه موږ ته په همدغه ادرس سره مشته ولیږی parstoday.com/ps. تاسو په همدې ادرس خپل نظرونه مشته واستوي چې زموږ د پروګرامونو کمیت او کیفیت لاشه سي، او زموږ د سایت څخه تاسو هم کولای شئ چې ښه استفاده وکړي. نو په همدې وړاندې سره تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری. پوه بنسټا اقتصاد.
نن سبا زیرمی او سرچینی د صنعتي اقتصادونو بیخ بناوی نگنیل کیجی او زای فکری پانگوونی نیولی دی. پا هم دی وجه کومی اداره و مرکزون چی د پوه پا بنیاد فعالیت کوی او پوه بنسط شرکتون بلل کیجی د یو هیواد د اقتصادی پراختیار دیر مهم دی. دوستانو پا هم دی سریز سر د پو بنسط شرکتونو او اقتصاد ترنوان لاندی دغه پروگرام سره زه فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړی.
ایزانو پا تیرو پروگرامونو که پا ایران که دا چو پوه بنسط شرکتونو لفعالیتونو سر بلد شو، پا نرنی پروگرام که دا پیگای افتاب پناما یو بل دا غدول شرکت در پیجنو، شرکت پیگای افتاب. د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې یو ټولګه ده چې له 1978 کال راهیسې د خپل تجربه کار انساني ځواک په مرسته سره د ارزښت رامنځته کولو خدمات او محصولات د سافټویر لارو چارو او د سازمان د سرچینو د پلاننګ په چوکاټ کې د کار او کسب سترو او متوسطو صنایعو او مؤسسو ته وړاندې کړي دي. پیگای افتاب شرکت باوری دی چی دا مادن ٹیکنالوجی پا بنیاد دا سافتویری لارو چارو پر وڑاندی کولو سر بی رحم دا شان دا بدنو تا دا ارتیا پا وقت دا گٹا پورتا کون کو دا خپلواکی ساتون که هم بی دا شرکت تل حسا کری دا خپلو محصولاتو دا کار کون کو او اگدمحال آر ازایت ولری دی. پا دی برخه که دا شرکت دا ایران پا صنایعو که دا بی پی ام ایس بحیر دا مدیریتی سیستم دا دیزاین اولو او کارولو محکخ ده.
دا عجیل بی پی ام ایس نرموزار دا پیگای آفتاب برنامه جوړون کې شرکت د کار کسب د بهیر د مدیریت د اوزار نوې نسل دی. دغه نرم اوزار د زیاتیدونکو کارونو د چارو په تولید کې د دغه شرکت په څه د پاسه 15 کلنې تجربه باندې په تکیه سره پلان او تولید شوی. په دغه نرم اوزار سره په اسانۍ او د پیچلو بهیرونو په چټکتیا سره هر کار کسب پیدا کولای اجرا کیدلی شي. دغه نرم اوزار په یو چټک جوړښت سره د کار کسب د فضا نه اټکل شویو بدلونونه د چټک غبرګون امکان برابروي. دغه نرم اوزار د دغه بهیر مدیریت د اړتیا وړ امکاناتو د رامنځته کونې ته په پام سره له سیسټمه بهر بهیر د تولید لپاره هم بیخبنایي چاره برابروي. پر دې اساس د ورځې په ټکنالوژۍ سره د انټرنیټي سیسټمونو د تولید لپاره یو قدرتمن اوزار دی. د اجیل بی پی ام ایس نرم اوزار له یو واړه ټیم سره په اسانۍ سره په چټکتیا او د خپل ادارې په ساتلو سره د کار کسب د بهیرونو د مدیریت د ټکنالوژۍ دنیا ته واردېدلی شي. په دغه نرم افزار کې تیزوالی څرنګوالی په دې شکل سره دی چې د مدیریت درستې مرحلې یوازې د انټرنیټي پاڼې په یوه چاپریال کې او له بل اوزار ته له اړتیا پرته ممکن دی. همداراز د بهیر دننه او بهر نرم اوزارونو تولید په دغه نرم اوزار سره ممکن دی. Thank you.
ایزانو د فرمونو پلانول د دغه نرم افزار یوه بله ځانګړنه ده. په دې توګه چې د هغه جوړښت په اساس چې پلان شوی یو فورم په اتوماتیک ډول رامنځته کیږي چې هغه په خپلې سلیقې او رودې سره بدلولی او د خپلې خوښې په فورم یې برابرولی شي. د بهیرونو پلانونه د دغه نرم افزار یوه بله نتیجه ده چې د بی ام ان 2.0 پر نامه سره د یو سټینډرډ او محبوب ماډل جوړونې په ژبه سره په دغه ماډل اعمالیدلی شي. دغه ټول کارونه د اجایل بی پی ایم ایس نرم افزار د بهیر د پلان په چاپیریال کې ترسره کیدی شي او بل یو نرم افزار لګولو ته هیڅ اړتیا او ضرورت نه لري. د هر یو کارکوونکي درول لا مشخص کی دا ورسته د سیستم مختلف و برخو ته د لاسرسي ساویه ټاکل کی دی شي او رول لوبونه د ورپسې لړې جوړه درلودل شي. په اصلي ډیشبورډ کې هم د وضعیت په اساس د مهمو کارونو لیست او هر هغه څه چې ورته ضرورت دی څو د کارکوونکي په وړاندې ښکاروي راوستلی شي. د ډیشبورډ د پلانونې په ماډرن راودو او لارو چارو سره په یوه تعاملي انداز او طریقې سره ښکاره کیدونکي ټکي لټونکي فورمونه او احصایې اندسې یا ټکي د یو بل تر څنګ په راوستو سره خپل خصوصي ډیشبورډ پلان کیدلی شي. د بهیر د اجرا په مرحله کې هر کارکون کې د خپل مجاز او بهیرونو د اجرا امکان لري او په فایل کې خپل بهیري کارونه او فعالیتونه لیدل شي. په فایل کې د شخصي آرشیو لټونې سرچ د ورپسې مرحله لپاره د یادښت د ثبتولو د کارونو د وضعیت د بیلولو او په ګرافیکي بڼه د کارونو نندارې ته وړاندې کول او کارونو د ډلبندۍ په څیر د کارونو په باب د مدیریت لپاره ډېر امکانات لري. په ورستی مرحله کې چې د بهیر د خګیدا او لیدو مرحله ده د اجایل بی پی ایم ایس نرم افزار کې د بهیرونو لارې په اسانتیا د بهیر د اجرا د رودو په اساس د ډول ډول راپورټونو په جوړښت سره کشف او د دغو لارو د ختمولو لپاره د اړتیا وړ بدلونونه هم اعمالیدل شي. سو سطحی راپورټونه د ادارې لا تر ټولو سترې سویې رانیولې د یوه کار تر فعالیت پورې د کار کسب د بهیرونو د موندلو امکان برابروي.
کابو شل کاله مخکې د فګای آفتاب شرکت تر ټولو لومړنی محصول یا تولید یعنی د تعمیراتو او ساتنې نرم اوزار د ایران د یو برېښنا کوټ په سپارښتنې سره تولید شو. په دغو کلونو کې د دغه نرم اوزار د بشر بشپړتیا او پراختیا بهیر داسې و چې اوس د فزیکي شتمنیو د ساتنې د مدیریت لپاره د یو جامع لارې چارې په توګه حسابېږي. دغه شرکت په دغې لارې کې تر دې دمه د ایران د څه د پاسه دیرشو برېښنا کوټونو سره یو ځای دی. د برېښنا کوټونو په صنعت کې د لاسرسي او د ډاډمنېدا د وړتیا د ساتلو او زیاتولو لپاره د تجهیزاتو د ساتنې مدیریت له ډېر اهمیته برخمن دی. د غروده د اسنادو د مدیریت په ماجولونو د الکترونیک آرشیف او د پښتبانې مدیریت او د تامینې د کړیو او په ډول ډول ماډرن ټکنالوژي د کارونې د مدیریت د هر اړخیزو کارونو د چارو د تجهیزاتو او پرزو د ساتنې د هدفمنې د تجهیزاتو په څیر په مختلفو تجهیزاتو او زارونو سنبال دی او د نیټ له ماډرن ستراتیژیو د استفادې امکان برابروي. تر دې دمه دغه شرکت د 2,00,000 تجهیزاتو د ساتنې مخینه د څه د پاسه 4,04,090,000 او د نیټ د کار غوښتنو د صادرولو له مخینه او دغه راز د نیټ څه د پاسه 9,000 متخصصو کارکوونکو د درلودلو مخینه درلودلې ده. پیګای آفتاب د ساتنې او تعمیراتو نرم اوزار خپل بهیري کړچار په توان سره د کار د غوښتنې د مدیریت عملیاتي ګامونو د پوښښ توان منې لري. هغه توپیرونه چې په ادارو کې د مدیریت په بهیر کې د کار غوښتنې شته په اسانۍ سره د بهیر په پلانونه کې د ماډل جوړونې وړتیا لري او د بهیر د اجرا ماشین یا آله د اړوند عملیاتو د اجرا او بشپړتیا مدیریت په غاړه لري.
ایزانو د ایران د درس هوا د برېښنا د تولید په ستراتیژیک سند ترڅنګ او دغه ټولګو د ملګرتیا او تعامل ترڅنګ د پیګا یا افتاب شرکت د هدفمن او دوامدار او شل کلن شتون تجربه لامل شوې ده چې دا د یوې جامع نیو هیل او بهیر لرونکي لارې چارې په توګه د انساني سرچینو پشتبانې اداري مالی ساتنې پلانونې انجینیرنګ تعمیراتو او ساتنی او د استفادې په چارو کې د مدیریت په درستو حوزو کې د برېښنا د تولید سند د شرکتونو یوسل شپیتو بهرنو ته پوښښ ورکړي او له دې لارې د ادارو د سرچینو په مدیریت کې ماډرن اوزار دی. په بهیري کړچار سره د برېښنا کوټ د ځنې برلاسې د ایران د هیواد د برېښنا کوټونو د واقعي اړتیاو په اساس د ای پی آر بهیرونو د تحلیل بیانونې او دغه راز په دغه بهیر کې د ایران د برېښنا کوټونو له کار پیژندنې سیستم استفاده ده. همدارنګه له یو بل سره ګنډل شوي بهیرونو د پلانونې او ځای پر ځای کونې امکان په تر ټولو کم ممکن وخت کې او له کاغذ پرته پراسس کې د کاري بهیرونو د اجرا امکان د دغه شرکت نورې برلاسه کارونه او بریالیتوبونه.
عزیزانو د پو بنسټ اقتصاد ترنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سرلوړی اوسئ.
دا تهران دے تهران دے اسلامی جمہوریت غاگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زم دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بل خبرونه پوری چې لورستو یو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت حاضرې گو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.